مای زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان خود دکتر صاحب رحمت الله صلاح نورزی، متخصص جراحی اعصاب و رئیس بخش جراحی اعصاب و ستون فقرات در شفاخانه الحیات در کابل تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی در اتریش تشکر میکنم و از دوستان و شنوندگانی که در این یک ساعت با ما بودند. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلام نو وخت بخیر په افغانستان په وخت شپې 9 بجې چې تاسو آزادې راډیو ته واکې اس مخکې تر دې چې د نن شپې خبری مطالبه تلل شو اوس هم خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه پخوانی شرزفیره رفایلا یودیس په حق برسید. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه استاذ ولین نن یک شمه په خپل ایکس پانه کې دغه میرمنې د غي دمړینې خبر ورکړی خو د هغې دمړینې علت ته اشاره نه کړې. تاسو ولې لیکلي چې رفایلا د افغانستان رښتینی ملګری او د خزاونجونو اتلبه. رفایلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه د شرزفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانګزي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپای اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونه او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي. سو هغوی دا اوس ارزښتناکه بوټی وکري او پروسس یې کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت دوامداره فرصتونه د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپور نوای وروسته لغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفران ته د یوه بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبرې اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندي ماریا زخارو وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نه زمین بلکې وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وخي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سوله ییز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منع شوو ادارو له لیست څخه وباسي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د دوما یو ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرار د حکومت ګوند مشر یوان تسلتسکي مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د همکارۍ لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. د سوریې د بشري حقونو څارون کې راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبه پورې شاوخوا اویا هغه سوریې پوځیان چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وو بیرته سوریې ته ستانه شي. د دغه لندن میشتې مرکز په وینا دا سرتیري او افسران د عریضه په سردي دروازه کې د سوریې د ترتوس ولایت نویو واکمنو ته سپارل شوی دی. ریوټرز خبري اژانس امنیتي سرچینو په خاوره راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نوي حکومت ځواکونو له پولې څخه د اوښتو په خطر نیولي دي. د سوریې نویو واکمنانو څو ورځې وړاندې په ترتوس ولایت کې چې د الویانو لوی مرکز ګڼل کېږي عملیات پیل کړي دي. د سوریې واکمنانو ادعا کړې چې د دې عملیات هدف د بشر الاسد د حکومت د پاتې شویو نویو نیولو او د امنیت ټینګول دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. خو سکې د جګړې درېدل خو ځای اوسیدونکي لا هم خپل مينو ته نه دي ستنه سوي.
بل هر جنگ درېدل دی
کورنوی سره د بهر میشتو مالی ملاتړ څومره بنسته کړي؟
هغه هم بیچاره زون ده چې کله کله په ډېر بد شرایطو کې کومک راسره کړی.
او د پښتو موسیقۍ په نوم نوی جوړ شوی انسټیټیوټ خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
روسیه د طالبان او پاکستان حکومت د زغم او په سولې زیاتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه درغنده خبره تر غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د دیورن کرخه بوګدو کې لسوساته جګړه ورسته کیږي چې دوړو خواو پکې یو بل ته د مرګ جوړلې د وختو ادا کړی ده. په غوسولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی وین مستخبر ګربس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې او جګړه درېدلې ده خو ځایي اوسیدونکي لا هم خپلو مینو ته نه دي ستنسوي. ځایي اوسیدونکي هم دا خبره کوي. نورحال د فیروز عزیزي په راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورن کرخې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفه له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي، خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کرارې سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانسوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربس د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په علیشیرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي، خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوې هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړ وې او ځینې د علیشیر ولسوالۍ ځینې خوست بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونو ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ زوب لاړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ زوب لو د اداوې نسي تاییدولای او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت پاړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې د وړو اصلي خو یو پیرونه وو هغه د پاکستان له لوري وو، دې طرف نه نشته کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر د څمکنې ور سره پروت غلی وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته دسي کوم درو ته دیو طرف ته انتقال شي وو نن به کېدې شي ستنيږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت وی امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول شوی دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
د امدې موضوع په تړاو مو د پوزي چارل شنن کې خاغلي یوسف امینزازي سره مرکه کړې ده.
د ودانیو جوړولو پر مهال د گاونډي د ودانۍ پر لور د کړکی خودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د افغان ښځو متفاوت خبرګونونه په دې فرمان کې راغلي که کس ودانۍ جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانۍ وي، نو آبادې کوونکی شخص نشي کولی د ګاونډي د کور په طرف داسې کړکۍ پرېږدي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره شي. دا فرمان چې پنځه مادې لري د جدي په دوهمه نیټه صادر شوی، خو د طالبان حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس غورځنګ د طالبانو د مشر دا فرمان له اجتماعي ژونده د ښځو د هڅو لپاره یوه بله هڅه بللې ده. دې غورځنګ په یوه سر پوښلي ځای کې اعتراض کړی او د خپل د اعتراض عکسونه او ویډیوګانې د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه
او بخې د تخنیکي ستونزو له کبله اوس هم زو دغه مرکه اورو.
ګوري د پاکستان له طرفه يرغل، تجاوز او په ملکي خلکو د ملکي والی په خلکو برید دی، ما خیاندې ورونه بچیان واړه او زاړه دغه د شهیدانول او د دې ملکیتونه کورونه ړنګول آینه نه مغه تجاوز چې روسانو کړی و او امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی، تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل دي دې لپاره موږ لرو، نو بنا هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي هغه باید هغه سي فعالیتونه پوځي و استخباراتي و فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم تنه متاثر شي. نو داسې ځایونه چې بیا هغه کلی ولی او بیا هم خلق لمنځ لاړ شي، نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې موږ کولی شو په دې حالت کې، اول خو باید موږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید یا هغه که سیاسي دي که هغه ډیپلوماتیک دي که هغه اقتصادي دي، دا باید ودرو. دوهمه خبره چې موږ څه کولی شو، پاکستان په 50 کالو کې اته د ورځ نه چې ایجاد شوی دی د افغانستان سره دښمنی نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د موږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت ده. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي، هغه باید د دښمن پوسترګه او د دښمن سره باید وي، تر څو چې دا موږ د پاکستان د شر نه خلاص.
اوس بیا هم دلته د جګړو د پایل په تړاو کوغږي ګزازای صاحب، چې لومړی ځل نه دی په کاراتو دغه جګړې شوې دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي دا دریم ځل دی چې دغه عملې کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي؟ تیر ته په کتو بیا هم په همدغه شکل باندې روان وي که نه؟ د طالبانو دریځ ته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي.
پاکستان پخوا چې مونږ یو ډېر قوي اردو لرله، ولې دا جرات یې نشو کولی چې امو هوایي حریم نس کې او راځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ علت دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن و. د دښمن پر وړاندې تدابیر و، دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېد. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست هېواد دی که دښمن هېواد دی؟ نو دوست خو دا کار نه کوي. چې وخت دوست دا کار نه کوي، نو هغه ولې مونږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د مونږ مکلفیت دی. هر وخت نو چې مونږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبان او کابیانو خبره چې یک نان چند فتیره. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی دی، بل لاس کې هلته تیاری بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت دغه مونږ باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما دغه سیاسون دغه ولسته په دغه یو فکر وسی مخه آسمان دغه راکیتونه دغه تیاری اته زروی اته به سلا بیا هم پیدا کو نو زه دوی فکر وکی چې دمو راکیتونه به بده په چا لګیږي بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګیږي دا جګړه که نن وي که پنځه کاله بعد وي که پلس کاله بعد وي دا خاتمی ده دغه نه هم نشي سترګې پټولی نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدای هم رحم نه در باندې کوم دښمنه نو دا راکیتونه به په چا ورېږي دغه کې به په کار ده چې دولت سیاسون او خلک باید فکر وکړي بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات د بند کړي او د تروریزم ملګری د کیږي ما
ډېره زیاته مننه د پوځي چارشنو کې ښاغلی یوسف امیزازی چې موږ سره مرکه کړې وسم دمه
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
په پلازمینه کابل کې ځینې کورنۍ وایي د خپلې کورنۍ د غړو په مالي مرسته چې په بهر کې ژوند کوي د خپل ژوند ورځنی لګښتونه پوره کوي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له اقتصادي ستونزو او بیکارۍ شکایت کوي وایي چې په اوسني حالت کې د دوی خپل عاید بسنه نه کوي د اسلامي علومو پوهان ټینګار کوي چې اړمنو سره مرسته کول د هر چا اسلامي مسؤلیت دی تفصیلي د سپوږمۍ په راپور کې
په پلازمینه کابل کې یو شمېر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چې د دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنۍ او د هغو غړو او ملګرو په مالي ملاتړ پورې تړلي چې په بهر کې ژوند کوي زینات چې اوالز د کړو به برخې زده کوونکې ده او په کابل کې ژوند کوي وایي چې ورور یې په لندن کې دی او هر میاشت دوی ته پیسې استوي چې د کور لګښتونه پرې وکړي هغې ازادي راډیو ته وویل
د مخ په لور هم د بهر کې چې مختامیش پرمیش پیسې لګي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو د ما دورونه نور هم شته دي دلته چې کار کوي زحمت او بس خدای خو پیسې کفایت نه کوي د لپاره د ډیر قیمتي ده او دغه پیسې چې دوی لاس راوړي ډیر بی اهمیت دي یعنی
محمد طاهر چې په کابل کې اوسیږي او د یوې لسکسیزې کورنۍ مشر دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی خو نوموړی زیاتوي چې زوم یې کله ناکله له بهر پیسې ورته لیږي چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي محمد طاهر وایي د طالبانو حکومت یې د دریو کلونو د تقاعد پیسې نه دي ورکړي او اړ شوی چې په واټونو بیلابیل توکي وپلوري
شخصاً خپل شکر الله سلام پر عیال لرم آغا هم بیچاره زون ده چه کلا کلا پا دیر بد شرایطو که کومک را سره کره ما غوخت هم نده یا سل دالر یا دو سو دالر را تلیگله پا ده غبانی من خپل جوان تیر کره
هغه افغانان چې افغانستان څخه بهر دي نه یوازې د خپلو کورنیو مالی ملاتړ کوي بلکې ځینې یې د خپلو باوري کسانو له لارې په افغانستان کې بېوزلو کورنیو سره هم یو څه مرسته کوي د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشر دوست یو له هغو کسانو دی چې د بیلابیلو افغانانو لخوا نغدي مرسته پر مستحقو کسانو ویشي هغه ازادي راډیو ته وویل
کومک هایی که من میکنم در تایی چند
زه چی کمی مرسته کوم در تیرو شلو کلونو پا اردو که دیر وڑی دی در مرسته لبنسطونو خیریه ادارو او سوداگرو چخه ندی در زموش عادی افغانان دی چی زینه در وطن مینه او شعور لری هاگوی جنری لگوٹ گوٹ چخه سل دالارا دو سو دالارا راستوی در شایی دیوی نسخه درمال یا دجمی لپارا یو چو خروار لرگیسی
در این زمستان برایشان شود
اسلامی مسایل و پوهان درمونو او بی وزلو کسانو سره مرسته جاری صدقه گرنی او تنگار کوي چې باید پوسنه و شرایطو که لبی وزلو کورنه و ملاتر وشی فضل من الله ممتاز یو لدغو پوهانو چخدهی وای
یکی از
د ټولنیز عدالت او ورورولۍ یو مهم اصل له اړو کسانو سره مرسته او جاری صدقه ده باید بېوزلو ته ورسیږي له مسلمانانو سره مرسته وسي او هغوی ته د همدردۍ احساس وښول سي هغه هم په داسې سخت حالت کې چې ډېرې کورنۍ له بېوزلۍ سره مخامخې دي باید ټول د مسؤلیت احساس وکړي
بېوزلې کورنۍ په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو او د خپلو دوستانو او کورنیو د غړو د ملاتړ خبرې کوي چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانانو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریخی. ډیر شمیر کورنۍ اړ شوي چې خپل ځوان زامن په غیر قانوني او سختو لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ولیږي څو هلته کار وکړي او خپلو کورنیو لپاره چې په افغانستان کې دي یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جنوبی کوریا د اوروژنې اداره وایي چې د دغه باد دیوه هوایي ډګر له دیوال سره د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لګېدو له کبله د مړو شمېر 168 ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې 1 تنه سپاره وو چې نن سهار په مروان هوایي ډګر کې د کیناستو پر مهال له ځغاستلي کې وتله او له دیوال سره وچنګېده. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا الوتکه د تایلند له پلازمېنې بانکاک الوتلې وه. تفصیل په راپور کې.
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا د پېښې د یکشنبې په ورځ د سهار په 9:30 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شال برخې څخه ژوندې ژغورل شوي دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پېښې څخه خبرې شوي داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته له دې چې د هوایي ډګر په ځغاستلیکه یا رنوې باندې په سینه وښویېده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جی جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 22 موټرونه او 2 اوروژونکي هلیکوپټرونه د پیښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیونی شبکو لخوا خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د پیښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو لومړني شواهد ښیي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پا یونګ ترین شیناواترا د ایکس یا پخوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. د یکشنبه د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایي پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1990 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځیده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبه پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15 نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وزندول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یوشمیر ځوانان ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو لوري پر قطبازۍ چې د ځوانانو ترمنځ عمل لوبه د بندیز لګولې ده. د طالبان حکومت که څه هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې په ځانګړې توګه قطبازۍ نه دی یاد کړې، خو قمار یې له منکراتو ګڼلی او په اړه یې خبرداری ورکړی دی. په کابل او ځینو ولایتونو کې هټیوال بیا وایي چې د طالبانو له ویرې په پټه قطعې کوي، البته پلوري. نور تفصیل په راپور کې.
قطبازی یا پر کول په افغانستان کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ رواج شوی عملوبه یا ساتیری ده چې په خپلو کې د ناستې پر مهال کوي. یو شمېر افغانان ادا کوي چې اوس مهال په آزاد چاپیریال کې قطبازی نشي کولای. دوی وایي پر کول یو فکری او بیتوانه لوبه ده او د پیسو لپاره د قمار په بڼه نه ترسره کیږي. په کابل کې ځوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل اینوم پر راپور کې یاد شي، ادا وکړه چې د طالبانو له لوري قطبازی منه شوې ده.
فقط یګونه چیزه کې
یوازینه شی چې خلکو ته ورپاتې ده همدا سرګرمی ده چې یو هغه قطبازی یا پرې کول دي. طالبان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو پر ځای ډیرو وړو سيزونو ته پام اړوي او منه کوي. نه پوهیږم چې دوی څه ډول فکر کوي.
د هرات ولایت یو سیدونکو د نوم د نخودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي دا چې طالبانو پر پرکولو بندیز لګولې هټیوال یا دکاندارانې په پټه پلوري چې بیل وړي شوې دي
مادیا کته دسته مومګي ممی غته پر
دا قتی مخکې په اویا اتیا او تر سلو افغانیو پلورل کېده خو اوس یې بای 200 تر 250 افغانیو شوې ده هټیوال وایي چې قتی بند دي او سوداګری هم بند ده نو څوک نشي راوړی
په کابل خار کې یو هټیوال وایي چې د طالبانو له بندیز وروسته په دکان کې د پرو پلور بند کړای دی هغه هم د نومدنو خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل
به خاطر ازی که بعض
دا چیزی نی کسان تر سما او زین تر ناسما گټه اخلي موږ قته یا پر نه راوړو او نه پلورو نور هټیوال هم وایي چې بند شي ویدي
هم میگوید که ممنوع از
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم ولرو خو دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې یو مقدمه څلور فصلونه او 15 مادي لري او د طالبانو د مشر لوري توشي شوی په کراغلی چې قمار او د زمینی برابرول ورته د ځانګړو منکراتو په ډله کې راځي او هغه کسان چې دا کار کوي جدي چلند به ورسره وشي
مننه چې ازادي راډیو واورئ
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وايي دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ساتونکو په توګه کار او د هر اړخیز ودې لپاره څېړنه کوي د انسټیټیوټ چې تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانسه شوی مسولین ویلي چې د پښتو په سیمه کې موسیقي او نور خلکو هنرونو ته فشار لاندې ساتل شي نور جزئیات اکرام الاکرام پر راپور کې
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خلک هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نشي د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یوه وسیله په توګه کارول کېدای شي دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پښتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اکثر کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي
نو موري زیاته کړ چې په کابل کندهار جلال آباد پیښور او کوټه کې ل چړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره د لومړی ګام اخیسته دي که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د ترنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو ویل شوی د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي لدې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي یو شمیر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان د اقدام ستایي سندرغاړي نعیم توري وای اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو نو موري ازادي راډیو ته وویل
دل تلر اوبر کی د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځي د وجي ډېر کم شوي دي خو کپور پاک داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلون کی کی به حل تا د پښتو موسیقي ژوند روان شي زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې تل یو اداره خلاص شي او التبیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوې ژوند ورکي
چېډونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دیاړه ازادي راډیو ته داسي ویل
لبدا مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخله د افغانستان کې د برخه ته نه وزد چې پاملرنه کې نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پر اتلونکو کې د پښتني موسیقي د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورتا چول شوی د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غګون کی له هواد وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سخت اقتصادي او ټولنیزو سنځو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړي چې دوی به پراتونکو کې د بیوزله هنرمندانو لاسنیوي، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکو او د لپاره کار وکړي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو. خو اوس خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه پخوانی شار زفیره رافایلا یودیس په حق ورسیده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ستاسو نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړی. خو د هغې د مړینې د علت ته یې اشاره نده کړې. دغه سازلی لیکلي چې رافایلا د افغانستان ریښتینی ملګری او د ښځو نجونو اتله وه. رافایلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه شار زفیرې په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال عباس ستنګي سره په وکتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي سو هغوی د ارزښتناکه بوټی وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. دې پروګرام نن یکشنبه په یو بین کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. د روسیې د بندرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغم د خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډز وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښيي او په رغم د خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سولیز ډول
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری له کبله همدغه مخدراتو کوته مخه کوي.
دا چې معتادین ولې دروغ خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو لارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد د زنګنو درد راته پیدا کړی دی.
اول سر کې خوشاله دومره نه پیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیدا شي بیا سړی بیږي. ان زه اوس په خپل ځان باندې قدر ته وایم رښتیا هم دما زه منځ ته رکو کې ټیټېږم. مې د پښو کې کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي، خو سمدلاسه ناروغه کیږي. تر معاینات وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي. دا چې سعید ولی وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
Thank you. اوس خبرونه په راپور پیل کوو. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هر دریو کورنیو څخه یو کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی، او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یو ځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاري او بېوزلي ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې لکلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هر دریو کورنیو یو یې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولې چې دوی له خپل کورنۍ او ټولنو سره یو ځای شي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای و سره په ګډه په کابل کې نشې توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوی چې د مرکز په 2040 کال کې د کابو شپږ سو څلوي روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې شپږ سو دوی له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 نورو ته بیا له درملنې وروسته عاجلي څارنې ترسره سوي دي. د دې سره په مخدره موادو ځینو روغ د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بیکاری بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ وست کلان امان وایي چې له 13 کال نورهیسه نشئی تو کی کاروی
ولا بس دغه غربت بود دیوسی بود
بیوزلی او غربت وو بل دلیل مین تو پو نو په همدې ډول می ژوند جاری وساته او ژوند مو اخر تباہ او برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتی بیا لته رونو لسکلونو رهیسه په نشئی تو کو روغدای وو. دای د دغه تو کو لپاره خو دوه ورسته وس بلوی دی زه حوزه کې د روغد د درملنې پیو مرکز کې د روغدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری
است. څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوی ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خبرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 د نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو اوریدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتۍ د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دو څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 2.5 منځنۍ چپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشي مادو استعمال کورنی او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تیر بیا د صنعتي نشي مادو استعمال په معتادینو کې د زهنی ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي، او ان دا چې کله کله دا قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه قرار مومن سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومن، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی، د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندېږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دي.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه بیلابیل دي، چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنی د انسان رواني حالت دی، چاپیرالي شرایط دي، د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغیزې دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیز ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکی او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د ماضي برخو باندې لکه سروتونین او ډوپامین، دغه ماضي برخو کې کله احتلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دود به د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته دود مواد ونه رسیږي دو د خپل غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشه یي مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیز لري. ځینې نشه یي مواد چې د نور په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي لکه استیمولانت یعنی شیشه، کافین، چې دا نشه یي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، الکول دی که هیروین دی، دو هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپل پر معتاد، دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
که څوک نشه خوشې کړي، د ژر غوسه کېدلو ستونزې په ځینو مواردو کې کمیږي، یعنی په دای طبیعي ډول کمیږي، خو ډېر وخت ځانګړي رواني درملنې ته اړتیا لري. خصوصا مهمه برخه سره تړاو لري، مثلا د شخص د ماضي حالت، نشه یي موادو ډول، د کارونې موده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانې نه رخصتي کوي، دوی باید تعقیبي کارتونه والي، روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته به په کور کې، یعنی د شفاخانې نه بیرون، کوم مشکل پیدا کیږي، که رواني، که وسوسې، مثلا د غوسې په هر په باره کې مشکل پیدا کیږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل لري راپشي.
په مرکه کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهې دلست؟ آیا پوهې دلست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی اورګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې. کله چې مخدره توکي استفاده کوي، اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبی شي، ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا هغه عضلات چې په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي، زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم بے وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث د دې کېږي چې بے وخت هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده. نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي، باعث د سخت جنین کېږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتری شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل. په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
ایا پوهې دلست؟
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دی چې 15 کاله یې هلته تیر کړي وایي چې د نشې له امله یې ویزه ختمه سوه او بې کاره سو. خاکسار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې ارام ژوند کولی. دا چې خاکسار ولې او څنګه محتاط سو، خپله لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې سعودي کې وظیفه کوله. سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دی، هغو باندې بیا هلته سوري کې په مکې مزومه کې خو هلته د بمو کار ممنوع ده. هلته بمونه نه شي الوزولی ځکه هلته غرونه دي. هغه هلته بیا یو رقم ته دوا ده سوري کې کوي پاتېږه کې بیا هغه کې دوا چي دوه رقمه دوا ده هغه بیا درد درد کېږي. بیا بوکلین راځي، بوکلین باندې بیا ټکه یغه چې بیا تعمیرات راځي کوي. یاره زه که درته وایم چې یو دېرش کلو به یم مواد مخدرو باندې اول به مې چرس کول، خو بیا چې کله مې سعودي وظیفه پرېښودله ویزه مې ختمه کړل بیا دلته شیشه باندې راغلم. یعنی 15 کاله به کېږي چې شیشه څکوم. اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې په عمل کې پرې راشي بیا سړی پیپیږي. یعنې زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم چې رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټیټېږم، مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي. سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله بیا به د ورځې خوب نه راته. یعنی چې څومره چې کوي هغومره د بې خوبه کوي، او سړی رښتیا هم شکمن کوي. درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړې، دلته به دا مشکل وي، دلته به دا مشکل وي. یعنی سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوني. یاره که درته ووایم ډېرې به مو مصرف کړي، خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د 300 به مو راخیستله، 200 به مو راخیستله، 100 به مو راخیستله. نو هغه که اوس سره حساب کړي نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ 6000 به مو ویلي، 2000 به مو ویلي، همدغسې به مونږ ویلي. پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې. یو ورور هم په سعودي کې و، او بل ما خپل هم په سعودي کې 15 کاله تیر کړي. دومره څه ناڅه پیسې به مو پیدا کولې. نو موټر باندې به مو پیدا کولې، ټیکسي مکسي به مو کوله. یعنې ما ته که حقیقت درته ووایم، ما ته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه. او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه دا نشه نه کوم. ما یو کال هم پرېښود دا نشه، خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي. خو د ما خسرګنۍ چې دا ډېره ښه کورنۍ ده. یعنې که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم، دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم، چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي، ما ته یې کوي. خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندې کوو. زما یو وړکی وراره ده چې ما سره په موټر کې سپور زما لاس د چرسو سګرټ خطا کړی او ما ته یې زړلی دي. یعنی ځکه هغه اوس چېرته په دا په زړه کمه کله کله زه خپله ډېر ورته خواشینی سم. یعنی که درته ووایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم، ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وایي نو دا به ډاکټرانو څه کول، ډاکټرانو به هغه کول، ما نه پوه پوه خلک دي عالمانو به دا کار کاوه. یعنی قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې مل دا ولې نه خوشي کېږي. خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو نو خامخا به دا خوشي کوو. ګنده عمل ده او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي، آینده به موږ دې نه استفاده نه کوو.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مس بدبخت شي دا چې به بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شته چې سعید د پانتون محصول دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معاینات وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد شوی. سعید د دې خبرې په اوریدو سخت حیران او ورخطا کیږي. دا چې سعید ولی او څنګه په هیروینو معتاد شوی دی دا به په ډرامه کې وارو.
اوس پارک دی که ساقی خانه، هرې خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې یې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
ولې څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی، زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړی.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپوکوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګیږي.
سمه غوروه، که مې شاو خوندې والانو ته څه که بیا به نه تی او نه به دې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دستمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي.
زنده زمون په نشه کې تیشا موبا
تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه ناحقه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
راضی راضی مہربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. راضا خورے پردہ چوکی کے نا ہلکا راشا تو پردہ بل چوکی کے نا خورے سنگ شو معائنات نو کڑل
وہ مکڑل
تے راکڑا
زیا معائنات ورک
ہاں دادے ڈاکٹر صاحب
دا خو معاینات شو. ښه ځوانه، دا راته ووایه چې اوس څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي. ناس ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نورې نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګرټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
څه شي پوډري؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم. لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشه نه کوي؟
څنګه نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشې ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کېږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کېږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډېر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کولا او زه معتاد شویم؟
علت دا دی، تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي، هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب، اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب، څنګه وکړو اوس؟
خورې، ورخطا کېږه مه، علاج کیږي. د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري کړه.
وای خدایا، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و، خو هغه پوډري سو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشه یي مواد ورک کړي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
کله بزن راوړم شور کینا د چین ما چین خکولی ریز مریز کلل